بدلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالی دوام د سولې بهیر زیانمنولی سي. نور راپورونه هم لرو. مخکتر دی چې دا نور راپورونه واوري، د صفی الله استانکزي څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې یو ویشت وسلوال طالبان وژلې دي، او په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له پنځه میلیونو واوښت. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلي. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه تازه له افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره د خپلې پرونۍ لیدنې معلومات خپاره کړي او ویلي دي چې دوی دواړو ته تر اوږدو مذاکراتو وروسته سیاسي هوکړې ته د رسېدو مبارکي ورکړه. خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې زیاته کړې چې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د پایل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډې اعلامیې کې راغلي. خلیلزاد ویلي چې له ډاکټر عبدالله سره د هغه د نوې دندې د اجرایي کولو د پلان په اړه خبرې کړي او له نږدې ورسره کار کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد چې د امریکا او طالبانو د تړون لاسلیک کوونکی او اصلي مخته دی، له کابله دوهې ته تللی او هلته د طالبانو سیاسی دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب استادیو سره خبرې کړي. هغه له طالبانو سره خپلې غونډې رغنده بللې او ټینګار یې کړی چې د امریکا طالبانو په تړون کې د ترهګرۍ خلاف ژمنې، بین الافغاني مذاکرات، د ځواکونو وتل او د تدریجي اور کم چې تلپاتې اوربند ته وغځېږي سره تړلې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې یو ویشت وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قولي اردو ویان د حنیف رضایی رسنیو ته ویلي دغه هوایي بریدونه د جوزجان په منګیجه کولسوالۍ کې شوي.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی
تیر شپه د جوزجان د منګیجه کولسوالی په دوو ساحو کې پر طالبانو هوایی گزارونه وشول. یو برید یو لس بجې او بل یو لس او څلوېښت دقیقې. دواړو بریدونو کې یو شت طالبان وژل شوي.
دو ضربه هوایی 21 تن از حرس افغانای طالب کشته شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې پر وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو د بریدونو د بیا پیل امر کړی او ورته ویلي دي چې له دفاعي حالته دي تعارضي حالت غوره کړي. بنګلاديش او هند نن پنځشنبه د هغه طوفان تلفات او زیانونه ارزوي چې بنګلاديش کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. دغلته تېره شپه د 115 کیلومترو په سرعت ګړندي باد د برېښنا پایې او ځینې دیوالونه نړولي او د برېښنا یو سټېشن چاولی دی. له ساحلي سیمو د 3 میلیونه کسانو د ژغورنې پراخ عملیات هم پیل شوي دي. له دې سره د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم خپره شوې ځکه داسې بیړنیو حالاتو کې ټولنیزو واټنونو ته د چا پام نه وي. د ونو د ماتېدو او دیوالونو نړېدو له کبله هند کې هم مرګ ژوبله اوښتي. د بنګال په مرکز کلکتې کې سړکونو اوبو په سر اخیستي او موټر سم نیمایي پکې ډوب شوي. چارواکي وایي پر میلیونونه کسانو برېښنا پرې شوې ده. د پاکستان د پنجاب ولایت پارلمان یو غړی او د بلوچستان یو پخوانی والی د کرونا ناروغي له کبله مړ شول. د پارلمان غړی شاهین رضا 80 کاله عمر درلود او دا د قانون جوړونکو له ډلې لومړنی پاکستانی دی چې د کرونا له کبله مړ کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د نوموړي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه لیږلي. د بلوچستان پخوانی والی سید فاضل آغا بیا د کراچۍ په روغتون کې د کرونا له کبله سا ورکړه. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې پاکستان کې نږدې 46,000 کسان کرونا نیولي او له دې ډلې شاوخوا 1,000 کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د اختر له رارسېدو سره سم بندیزونه نرم شوي او خلک بازارونو کې آزاد تګ راتګ کوي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر له 15 میلیون اوښتی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې 15,516,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې ډلې 328,191 کسان مړه شوي دي. د مړینو او د کرونا وایروس د اخته خلکو تر ټولو زیات شمیر په امریکا کې دی. په امریکا کې څه باندې 1.5 میلیون کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي او له ډلې 93,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا له کرونا وایروسه د ژغورل شویو او د هغو چې درملنه شوې شمیر 2 میلیون ته رسیږي. او په اخر کې هم یو ساینسي خبر. د ساینس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ورځنی اخراج 10% کم شوی. د ساینس پوهانو دې ډلې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د کاروبارونو بندیدو، د خلکو پر کور ناستو او ځینو نورو اقداماتو د توانایي په استعمال او د کاربن ډای اکساید په اخراج کې کمی راوسته. د چاپیریال په یو څیړنیز جورنال نیچر کلایمیټ چینج کې خبرې شوې مقالې کې راغلي چې دا کمی موقتی دی، ځکه دا د اقتصاد، ترانسپورت یا توانایي څانګو جوړښت کې د بدلون له کبله نه دی رامنځته شوی. خو د څېړنې له مخې به د دویم نړیوالې جګړې راوروسته د کاربن د اخراج تر ټولو ټیټ کلنی کچ وي. د ساینس پوهانو ډلې ویلي د کاربن تر ټولو زیات کمی د اپریل له 4 بیا تر 9 ولیدل شو.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې د سولې پر لارو چارو یوه تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوه مېرمنې وژل سوي او یو بل نارینه ټپي سوی دی. د سیمې اوسیدونکو د کندز د والي دفتر مخته په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی داسې وایي:
دغه تیاره راغله، ور یې بله دغه کور یې ویسته، دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراولې دي. غریب دغه مرد کار، هغه مرد کار.
دا به هم وری چې په نړۍ کې په کرونا وایروس دخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. که وختونه راپورونه به هم او په ګډه سره وورو. په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو نیوز پروګرام اوریدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزوته د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکرات د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلی کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغانی مذاکرات ته زمینه برابر. په دې اړه نور تفصیل فیروزی عزیز خبرو چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزی خبرونه تشریح راغله.
ډیر زیات مننه فریبا جان. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاریخواله راکم ترڅو د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه برابر شي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالحي علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کاتو پترات کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، ای کار درست
دی وای د طالبان لوري د تاوتریخوالی او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه لګواک سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوال ټولنې او خاغلی خلیلزاد ټینګار دی چې اوربان او یا هم د تاوتریخوالی کمښت موجود وي ترڅو مستقیمو مذاکراتو ته زمينه برابر شي. خاغلی صدیقی وای په دې لید کاته کې د بندیانو د خلاصون د میکانیزمونو په اړه هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل تازه البته قطر ته د خپل تازه او همدارنګه کابل ته د سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالي باید د ټولو خواو لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونه بې ګناه افغانان خورا ډیر او د وګدي مودې لپاره کړولې دي. نو موري د غراس کابل کې د ولسمشر غنی او د مصالحي علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو پاړه بیا لیکلی چې موږ د نورو غوښمنو یعنی په بیړه په تر سره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالاتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالاتونو افغانستان په ګډ اعلامیې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په ګډون کې راغلی دي. له دې سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼ لیکلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین د ټویټ لمخې د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابر کړي. فربجان دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لولوري د ورستۍ بریدونو په خبرګون کې ولسمشر غنی لولوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لفاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حالت خپلولو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د طالبان لولوري یو ځل بیا بریدونو سور اخیستی دی. بلې فربجان
ډیر زیات مننه کوم فیروزه. دوستانو و امریدل چې د افغانستان ولسمشي مانی وای چې طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تا او تر خواله راکم کې پام دی حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرام خپلواک په دې باور دی چې تراتلونکو دوونی به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر شي. شغل خپلواک ویلي کته هم په دې روسي کې تا او تر خواله زیات شوی خو د افغان حکومت تمرکز به پر سولې موثر تمام شي. له شغل خپلواک سره بیا هم همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړي او په سر کې تر د افغان سیاسي مشرانو د سیاسي خپلمنځي اختلافاتو د حل کېدو د سولې په بهیر د اغیز په اړه پوښتل دي. شغلې اکرم خپلواک وای
خوشبختانه په دې روستو کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحي شورا تر نامه لاندې ډاکټر سیب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کومنګ وتوانېږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان که څه هم په وروستنو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده خو امید مو ده چې د اختر کې او د غرمې وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي اوربند او دایمي صورت راشي.
تاسو تاسو د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشران لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوی ده همدارنګ هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي څه فکر کوي په دې وروستیو کې چې د تاسو خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلې ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نسی بین الافغاني مذاکرات نسی پیلیدای دغه پخپله تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رافت لري یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکرات کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د تاوتریخوالی کمیدو ته لاړ شي امکانات به کم یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالی کم شي دا هم ناممکنه ده دا هر موضوع د بل سره رافت لري څومره چې د سولې پرې پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي په هغه اندازه هم د تاوتریخوالی د کمیدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رافت لري
خپلواک صاحب کدار ته وایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي نو دا څومره مهمه ده ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات وو بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې تاوتریخوالی زیات څه د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا رول څومره مهم دی
بیل شکه نړیواله ټولنه چې پر اساس کې د امریکا متحده ایالاتو د قضیې یو خوادي یو خوادي قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او پتنای سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونه دي پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي
د افغانستان د سولې علي شورا د دلن شپخوانی مشر اکرم خپلواکو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د ایف ام پر سره شر پنځه چپا په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلای شي مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو له ډي وي نادر څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو
د هرات سوداګری او پنګونی خنواي هرات کې د کرونا وایروس پریدو لامل د تیر کال په پرتله 40% صادرات کم شوې دي د دې خنیم رستيال توريالي غوسین نه ازادي رډو ته وویل د سړو خونو د پروسس او ډلبندۍ مرکزونو د هرات هوایی دهلیز للار مستقیم پروازونه د اسلام قلعه ګمرک کې د امکانات او تجهیزات نشټون ګمرکونو کې د فساد موجودیت د ترکمنستان هیواد کې سوداګرو لپاره روټ پاس غیر اقتصادي تمامیدل او ملاتړو تعریف خو نشټوالی د صادراتو په وړاندې لوی خندونه بلل کیږي خغلی غوسی وویل چې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت هم د هرات ولایت صادراتو ته پاملرنه نه لري نو موږ زیاته کړه د هرات سوداګری او پنګونی خونی د ستونزې د مالی او سوداګری وزارتونو سره شریکی کړې دي د هرات سوداګری او پنګونی خونی هلمندي وکړه چې اړوان وزارتونه باید لدې خونی سره د ستونزو حل لپاره اساسي تګلارې په پام کې ونیسي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو راهیسي په ټوله کې د دې هیواد د صادراتو برخه زیانمنه شوې ده د بامیانو ولایت بزګرانو لپاره د کرنیزو پورونو د ورکولو پروګرام پیل شو د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وویل چې د کرنی پراختیا صندوق لخوا د دې برنامې لارې په ټولیزه توګه 215.6 میلیون افغانۍ پور منظور شوی چې د دې ولایت په کچه د شپږ شپېتو کوپراتیفونو د غړو او د کچالو تولیدونکو ټولنو د 1500 بزګرانو په واک کې ورکول کیږي چې د تولید زیاتوالو او ښه حاصل په موخه 2300 جریبه د کچالو کروندې د ملاتړ تر چتر لاندې راولي خغل رستمی وویل بزګران کولای شي د دغو پورونو په ګټې اخیستنې سره خپل کرنیز اړتیاوې پوره او د کچالو حاصلات زیات شي چې دا به د دوی د عوایدو د زیاتوالي لامل شي خغل رستمی زیاته کړه چې د بامیانو کچالو ملي او نړیوال شهرت لري او یاد ولایت په هیواد کې د کچالو د تولید تر ټولو مهم ولایت دی چې د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 50% کچالو د بامیانو ولایت څخه په لاس راځي
له دیوی نادر خبرونه دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او د ازادي رادیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ خبرونه د ملري
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت او برازیل په یوه ورځ د لسګونو زرو د کرونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. اخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یوه حده نرم سوي دي. تفصیل له اسمت سروان څخه اورو.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونی په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,06,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور لمخې په درو کې نږدې 2 برخې پیښې په 4 هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونه واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نوري نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغه فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
زموږ خپل زده رادیو اوري دوستانو، بیا هم افغانستان ته ورګرځو. د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د یوې کورنۍ دوی میرمنې وژل شوې دي او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د قربانیانو د کورنۍ غړو او سیمه ییزو اوسیدونکو په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی او د کندوز د والی د دفتر مخته راټول شوی دی. البته دا پېښه پرون مازدیګر شوې ده. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان د همدغو اعتراضونو څخه یو راپور چمتو کړی په ګډه به یې واورو.
د کندز د خانباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته 3 بجې د دغه ولسوالۍ اړوند د محفلي په سیمه کې پر یو کور هوایي برید شوی وو او په پایله کې 2 تنه ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. د خانباد ولسوالۍ د محفلي د سیمې لسګونو تنو قهرجنو مترزینو 13 ورځ مازدیګر مهال د وژل شوو ښځو غوښې په یوې بورۍ کې د تیراس په توګه د کندز ولایت د والي د دفتر مخې ته راوړې وې. د نوموړې ولسوالۍ د محفلي د سیمې 2 تنو اوسیدونکو حاجي عبدالله او محمد الله په دې اړه وویل،
نن 2 بجې بال مانځل 2 بجې د ماسکین ورو ګوره دغه تیارې ډرون تیارم کړی ده بلم کړی ده دغه تیارې راغله ورو ګوره دغه کورې وست دغه د ماما لور ده د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تر وړي دي ورو غریب دې دغه مرز کار هغه مرز کار ان دغه څه کیسه ده ورو مګ څه چاره وکړو تاسو ته لار راو
پرونه مون کار راغله امام صاحب 500 متر کې مان لري ده یو شرف نوريزه ورکړي تر وی نور کړي زاده بجاو پختو دي په بجاو ورزه ما ته کړي دا کوبر حکومت راغی ټیکه ټیکه دای ته دوه انسانانو غوښه ده
د دوی په وینا چې په دغه هوایي برید کې 50 کلنه میرمن له خپلې 40 کلنه لور سره وژل شوی او یو نارینه ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره چې د پیښې ځای څخه دوی یوازې د 10 کیلو په اندازه غوښه راټوله کړې او نور څه نه دي موندلي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د دغې پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې په دغې پیښې کې 2 ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی.
دا واقع د مافلي په کلي کې رامنځته شوی ده. 2 سیاسي شهیدان دي او یو خلک زخمي ده. نو دغه واقع نیم ساعت مخکې شوی ده، نه نیم ساعت مخکې. نه درنه موږ موضوعات تعقیبه او دقیق ده. دغه موضوع به دقیق ده چې طیاره خارجي ده که داخلي همداسې ده.
ښاغلي امیری زیاته کړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي تر څو ښکاره شي چې دغه برید د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی او که د بهرنیو ځواکونو. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي بیا وایي دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي.
یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خان آباد اونجا صورت گرفته.
د خان آباد په محفلي سیمه کې دغه پیښه شوې او ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده او موږ د خان آباد ولسوال ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه خپلې څېړنې وکړي او پایلې رسما له موږ سره شریک کړي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او اوس به هلمند ته ورسو چې یو ښه خبر لرو. ځینې هلته د هلمند د کرنې مسؤولینو په خبره د شفتالو زرګونه جریبه نوې کرل سوي باغونه په حاصل راغلي دي او ښه بارې نیولی. هلمند هغه ولایت دی چې تر ډیره د کوکنارو په کښت کې نوم لري، خو اوس هلته کروندګر د اصلاح سویو باغونو په پاللو هم بوخت سوي دي. الیاس تایی په دې اړه راپور لري.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل سوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو شی علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالوی تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډیر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامیږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډیر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤولینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوي ولسوالۍ د عینک د سیمې باغلرونکي احمد چې شفتالو حاصل ته رسېدلی دی وایي د هر فصل نږدې 1 لک پاکستاني روپۍ چې د 12 تر 15 زره امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10 لک روپۍ جوړېږي. مانا بس اندازه تقریبا 15 لک روپۍ د جوړې د شفتالو دا چې اوس مر څخه سره خراب شي. مر سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی، درختیم را څخه مات شوی دي.
کلونه کېږي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي، خو په ښکارا پر هغو کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپلو ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نسي نیولی، خو د ندلي اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابره سین خو چې میوه برابره یم، 2 متره 3 متره 4 متره خامخا وځي ان شاء الله تباشه تورده چاو کمزوري ون خبر تاسو خپل مل مرچ کمزوري.
د 2019 میلادي کال په ورستوي کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزه په برخه کې د ملګرو ملتونو د اداري یا UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شراکت زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپینږر محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکوي.
دا چې درخت شتا چې 5000 افغانۍ هم جوړي،
یو درخت
5000 افغانۍ، خو دا دی وسته شي ویني په دې کې بالکل 5000 کریټه یو درخت به کوي. 5000 کریټ شته کې کریټ دوه مان دي، هغه 5000 افغانۍ دي. دا برابر به خې جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند د کرهنې دراسات مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري، څو هغه کروندګر نور کښتونه او دانو تر ذکر چې د کلون رئیسې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلې دي او اوس مهال فکر کوي بل کښتې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نسي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي اساس کال د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کړلي دي چې په ښکارا د کوکنار په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غلازه دی رادیو او اوري په دې سره ورسېدلو د خبرونه دوه همې برخه ته دولس بجې او دشت تقید او زلبیا له صفی الله ستانکزیز خدای افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور حکومتي چارواکو او تر هغه وروسته مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د پیل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي تر سره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډي اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد له طالبانو سره هم د خپلې وړمې ورځې لیدنې راغنده بللي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تیره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلې دي. دا بریدونه د جاوزجان په منګیجک ولسوالۍ کې شوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او له مخ پورته روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له څه باندې 15 میلیونه کسانو چې په کرونا اخته دي، څه باندې 2 میلیونه ښه شوي او نږدې 3.5 لک مړه شوي دي. او د ساينس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ګازو ورځنی اخراج 10% کم شوی.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په کړه را سره ووري.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله ته چې ټول برو جوړ او خوشاله وي او د مخکخي خزي خبرونه خبرې دوته په تامه وسی. د خبرونه کې بیا هم د تل پتیر یو مخکخه خزه لزانه سره لرو. درنو دوستانو من سره اغلی نوید کاکړ د خبرونه میل مننه ده او من بعد اغلی کاکړ په ژوندانه کارونو تحصیل او زوکړې باندې خبرې وکړو. اغلی کاکړ خبرونه ته خراغلست
سلامونه تاسو ته ګرانې قدرمنې خور او تاسو دې رادیو اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ تر څو سو کولای تاسو سره یو دقیق خبرې وکړو.
بلې ډیر زیاته مننه. اغلی کاکړ کا په سر کې اوریدونکو ته یو ځلې بیا ځان ور وپیژنې، ځکه چې اوریدونکو به تاسو له نوم سره آشنا وي، خو خبدا وي چې یو ځلې بیا هم تاسو ځان اوریدونکو ته په لاند ډول باندې ور وپیژنې.
ډیر مننه. نویده کاکړ یم د اتحادیه د معلمینو مرستیاله او مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانانو ټولنه مشاوره ارشد یم. همچنان د سکرتاریت د جامع مدني غړی یم او په د ډوډۍ په توزیع کې یا پروسه کې د جامع مدني مسؤوله.
ډیر ښه. د تعلیم له دورې راته ووایاست، تعلیم دوره مو کوم ځای کې تیره کړې ده او تر کومې کچې مو اوس تحصیلات رسولي دي؟
مننه. ابتدائی زده کری منگا پا لیسه بی بی سارا که البته توم سنفا ما تحصیل کردائی بیا لیسه مو دی لیسه مریم نفارغ سویم او دی اقتصاد پانتون دی کابل پانتون نفارغیم فقط فعلا لسانسیم او پا کابل که زیگه دلیم پا کابل که لویا سویم پا کابل که مو
ډیر ښه. اوریدونکو ته به پوښتنه پیدا شوې وي چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ، خو دا پوښتنه به پرېږدو اوریدونکو ته چې دوی درسره شریکه کړي. بیا به راشو ستاسې تحصیلاتو ته. تاسې د اقتصاد له رشتې نه فارغ یاستئ، څنګه مو اقتصاد غوره کړ؟
ځکه په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې موږ لرو، هر یو په هر نوع باندې. متاسفانه چې یو د هغه فامیل نه موږ هم وو، ځکه ما د خپل پلار له لاسه ورکړی و او زه د کور یو غړی وم چې ما له وړکیتوب نه البته د کور مسؤلیت په غاړه درلوده چې ما نه پلار درلود او نه مې ورور درلوده. نو په دې خاطر چې ما ته ډېر ستونزمند وه چې زه ما خیاطي کوله، مور بافیم کوله، صنایع دستي کې م کار کوه او خپل کور ته به م ډوډۍ راوړه، ځکه زه د کور یوازنۍ پیداګر د ډوډۍ زه وم چې ما به خپل کور ته خپل مورجانې ته هم شریکول، ځکه زما مور مامور وه او موږ هم چنان په کرایي کورو کې ژوند کوه. موږ به د مور تر څنګه پورې به مې ما ورسره کار کوه، یو به د کور کرا ورکول او یو به د کور وړتیاوې پوره کولې. نو ځکه دا زه واڅولم چې زه باید اقتصاد ولولم تر څو وسم کولای اول د خپل اقتصاد بیا د خپل د جامعې د خپل د ولس د خپل د وطن اقتصاد پیاوړی.
ډیر ښه. تر دې دمه کوم فعالیتونه چې تاسې ترسره کړي دي څنګه دا د دغه سره د اقتصاد سره څه رابطه لري؟ یعنی تاسې تر دې دمه په اقتصادي چارو کې څه فعالیت کړی دی؟
یقینا بلکل، ځکه موږ په د ښځو په ظرفیت سازي کار کړی. تقریبا دوه کاله زه رئیسه د ځوانانو د ولایت د کابل وم په جامع مدني کې چې ما اکثریت ځوانان پانتونو ته معرفي کړي چې البته په تخفیف سره چې غوته ما تخفیف اخیستی. دا تخفیف خپله یو اقتصاد پیاوړتیا ده چې یو محصل نسو کولی اقتصاد ضعیف و چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، نو هغه ته موږ تخفیف اخیستی او هغه موږ یو پانتون ته معرفي کړی. دا هغه موږ لاسته راوړنې دي چې په تور د مثال ما تاسو ته وویل، مثلا بنیاد د کرزي صاحب دا چې موږ معرفي کړي ځوانان بورسیو ته تللي، بهر ته تحصیلاتي کړي، همچنان میرمنو ته موږ خیاطي کورسونه دایر کړي، سواد موزي مو جوړه کړي، موږ ښځو ته داسې طرحې ورکړي په حساب د سواد موزي چې یو لس میرمنې موږ راغوښتي په دو سرمایه ګذاري موږ کړي، دو دیم باسواده کړي. بیا دو ته موږ وظیفه ورکړي چې هر یوه باید د خپل د کورنۍ درې کسه نور باسواده کړي، باوجود دې چې درې کسه د خپل د کورنۍ باسواده کړي، دوی کولای شي چې کورسونه ایجاد کړي، نور شاګردان نور میرمنې راوغواړي دو سره کار وکړي. البته دا کارونه موږ په اطرافو کې کړي دي، ځکه چې په اطراف کې د میرمنو ونډه یا د میرمنو سواد کچه ډېره کمه ده. نو دغه خپله د اقتصاد ویار د چې موږ ورته کړی دي، همچنان موږ د زراعت په بخش کې کارونه کړي چې ښځو ته موږ چرګان یې اخیستي، مالداري په حساب چې هغو ته موږ ویلي چې تاسې دا کینوئ لوی کوي، بیا که چیرې چوچان یې راوځي بیا دا غټان به ریتاسي چوچان به یې تقسیموو. او په دې شکل باندې ځینې پروسې او ځینې پروګرامونه وو چې په اقتصادي بخش کې موږ ونډه اخیستې او موږ میرمنو سره اکثریت ډېر فعالیت کړی او کار مو کړی دی. همچنان د ګلانو په تربیه کې چې موږ ګلان وروړي ورته مو ورکړي چې هغو تربیه کړي دي چې تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې د ولایت د کابل عملا دغه اوس هم دا حالت جریان لري چې زموږ میرمنې دي ګلان تربیه کوي او بازار ته یې عرضه کوي. نو دا یو پیاوړتا ده د یوې میرمنې چې باوجود دې چې هغه میرمن ده په کور کې کار کوي، هغه کولی شي خپل ګلان تربیه کړي، هغه کولی شي چې هغه بهر خرڅ کړي او خپل اقتصاد په کچه په لوړه کړي.
بله، ډیر ښه. تاسې د اطرافو یادونه وکړله چې تاسې په اطرافو کې ډیر زیات کار کړی دی د ښځو لپاره، د ځوانانو لپاره. دا راته ووایاست چې ستاسې د دغه فعالیتونو په وړاندې امنیتي خنډونه یا نور خنډونه کله چیرته له خنډونو سره یعنی مخ شوي یاستئ؟ خنډونه وو
متاسفانه چې خو زه به تاسو ته د خپل یوه ترخه خاطره ووایم چې هېڅکله زما نه هېرېږي. کله چې زه د قرهباغ ولسوالۍ ته تلم، اګر چې موږ موټر هم نه درلوده، کرایي موټر وه، کله چې دغه نو پله پل ورته وایي دلته چې ورسېدو، موږ ته یې ماین خښ کړی وه چې د جامع مدني کسان راځي دلته زموږ کورنیو ته خلاف د اسلام تکری ورکوي، باوجود د دې چې موږ ته کیناستو نارینهګانو سره هغه سره په ډېر مشکلاتو ستونزو موږ د کورسونه د سواده مو دي ایجاد کړه، ځکه اکثریت د قرهباغ ولسوالۍ نه امن دي، طالبان پکې اوسي. باور وکړئ زه خپله رسمن طالبانو سره ناسته یم او موږ ورسره خبرې کړې دي.
بله،
نو
مهرباني،
موږ په دې هڅه کې ډېر مشکلات ګللې دي. اته زموږ ځوان خطر کې و، موږ تهدید شوي یو، موږ تحقیر شوي یو، د هر نګانه موږ سره مشکلات او ستونزې وي.
بله،
نو متاسفانه چې بیا هم موږ مبارزه کړې، موږ بیا کور کې نه نه موږ قناعت ورکړی او موږ جامعې خدمت کړی کار کړی، ځکه چې موږ نه غواړو چې کوم چې د افغانستان مېرمنې مبارزه
کله چې تاسې د داسې یو څه سره مخ شولې، یعنی تاسې ته ماین خښ کړل شوی وو، کله چې له کاره راوګرځېدې څه حس مو درلود؟ آیا مایوسه نه شوئ؟ آیا دا هوډ مو ونه کړ چې د دغه کار نه، د دغه فعالیتونو نه لاس واخلي؟
مایوسي خو طبعا انسان بعضې اوقات ډېر فشار راسي، مایوسه کېږي، اما نه خوشبختانه هر دفعه چې زه تهدید شوم، اما که ما توانایی پیدا کړی، اما که ما قوت پیدا شوی، اما که ما پیشرفت کړی، دا زما ماته یو پیشرفت و ترقی و چې ما اوس کولای نور هم زه خدمت وکړم. تهدید ماته داسې و لکه یو څوک چې ماته یو شی وایي او رانځي، نو ما هیڅ نظر کې نه نیو، ځکه چې څوک مبارزې ته راوځي له اولې ورځې په دې باندې زه پوهېږم چې زه باید حتما تهدیدېږم، حتما تحقیرېږم، حتما د ستونزو سره مقابله کوم او باید ویږم. او خوشبختانه ما سره مې مور وه چې هغې به زه همیشه هڅولم چې خیر دی، په مبارزه کې، په مشکلاتو کې دا ورځې راځي. نو ما ته به یو مثال راکوه، مور مې چې د فلم پالک باندې هره ورځ د جنجالونه راځي، نو دا به ما ته ډېره انرژي راکوله او ما به کولای شو چې په پیشرفت وکړم، ترقي وکړم.
بله، دغه کومې لاسته راوړنې چې تاسې تر دې دمه درلودې، دغه لاسته راوړنې یعنی ستاسې د معیارونو څو مسله نه به یې؟
ولی زه دقیق نه شم درته ویلی، اما موږ ډېر کارونه کړی، ډېر فعالیتونه کړی، حقوقي بخش کې موږ کار کړی، قضایو کې موږ کار کړی، خشونت کې موږ کار کړی، اقتصادي بخشو کې موږ کار کړی. معیار به ماته معلوم نه دی دقیقا، ځکه موږ ډېر کار کړی، د معیار کچه شاید لایتنایی.
یو اوریدونکی برا واخلو چې دوی څه پوښتنه لري له تاسې نه. بله، السلام علیکم.
السلام علیکم، زبر خان خروتات سلام، او دا د ریډیو ټورو کارتون کورونکو سلام، او درنې منمنې تنگ سلام، خو دې کې چیرې غوږیږو.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
خوشاله اوسې، زه هم لیکي ته راغلی، جمال الدین یادم، زبر خان مال مرحرو کړي چې ویل کړي.
اها، ډیر ښه. جبر خیل سپ میرا بنی وکی خپل پختنه د عقلی کا کرنا وکی
کاکل خور کو سلام او خرغلا پختنه کړی لرم. کچه خو ګورو افغانی ټولنه کې خزر لډی و سره مخامخ دي، حتی د درس په وخت کې، د درس دوران کې پختنه کوم، چې تاسو د درس دوران کې د کورنۍ له تاریخونو سره مخ شوی یاست کنه، او دا چې د خلکو سره سمره مزمر شوی دا بل ننګونه په برخه کې سمره امتیان غوونه سره مخ شوی یو بل دغه یو د یادونه تاسو وکول د ډوډۍ په برخه کې، ډوډۍ د ویش په برخه کې سمره مو خط حقدار تاسو چې تاسو به وزل کورنۍ مو په جنبې دی ویو دلته کوم ګور او څنګه برخه کې حق حقدار تاسو فارل کیږي، تاسو سمره حقدار تاسو فارل ده. همدغه مې پوښتنه د خبرې دی جواب راکړي.
اها ډیر ښه. هغه لیکا کړ زما غوړی؟
bale ډیر زیاته
مهرباني.
علیکم سلام مننه د سوالونو مو.
bale
مونږ مبارزه شروع کړی البته اوله د خپل د کورنا د فامین مونږ مبارزه شروع کړ. نو مېرمنو ته ډیر ستونزمن دی چې په جامعه کې کارو کې فعالیت کې. نو مبارزه مونږه اوله باور وکړي ما شپږ کاله د خپل د کور نه مبارزه کړ. شپږ کاله بعد توانېدلې یم چې د جامعې ته راغلی او ما په جامعه کې فعالیت. ستونزې ډېرې دي، مونږ به ستونزو باندې خبرې. نو زه د ازادي راډیو نه هیله لرم که چېرې د ډوډۍ په پروسه په باره کې کوم بله ورځ ځانګړې برنامه یې چې مونږ مفصله خبرې وکړو، ځکه هغه ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات خبرې دي چې مونږ نشو کولی فعلا هغه مطرح. بیا هم زور ته دا وایم چې البته که مونږ سره مونږ هم وطن مونږ هیوادوال مرسته وکړي، همکاري وکړي، انشاءالله مونږ رسیدګي کوو. مونږ ناظرین لرو په نوایو کې، په نانوایانو کې مونږ مسؤلین لرو. نو مونږ غواړو چې دا حق اقدار ته ورسېږي. که چیرې دوی کوم مستند لري، که چیرې دوی کوم مشکل لري، که چیرې دوی کوم ستونزه لري یا کوم بې وسه دي چې حق یې نه اورېدل کېږي، څوک ورسره مرسته نه کوي، غوري بیا کولی شي مونږ دفتر ته مراجعه وکړي.
بلې ډېر ښه. جبرخیل صاحب دا هم یادونه وکړله چې ستاسي ملاتړ څوک وو، ستاسي ملاتړ په ستاسي پرمختګونو کې، یعنی څوک تاسي حسولی یستي، ستاسي ملاتړ څوک وو چې تاسي د تر دې کچې پورې زده کړې وکړي او بیا د پټولنه کې دومره مطرح شي؟
ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زما مور وو او زما یو ماما وه چې هغې زه وړکۍ روزلی وم، ځکه ما پلار نه درلود، د دې ماما په کور کې لویه شوې وم. نو زیاتره به زه دغه ماما مې او مورجانې مې، البته زه به مې د ماما نوم واخلم، انجینیر صاحب غلام مشتبه نصري چې پخوا رئیس و په وزارت مخابراتو کې. نو زه د هغه احترام ډېر لرم. هغه یو رئیس وه، کله به چې هغه ټول همکاران عزت کوو، همکاران به یې کور ته راتله، نو د دې ښه رویه او رفتار به چې ما لیده، زه خپله ما انرژي اخیسته او ما غوښتل چې باید زه هم همدې په شان رئیسم، زه باید هم د همدې په شان به عزت اوسم، زه هم باید همداسې فعالیت وکړم. نو همچنان تشویقونه یې ما سره وه، د مورجانې مې، ماما جان مې چې زه ما اوس وکولی تر دې یاده فعالیت وکړم په جامعې ته خدمت.
بله ډیر ښه. بل اوریدونکي هم په کرخه دی چې د څه وایي دی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی، تاسو نوم څه دی؟ مهرباني وکړئ نوم څه دی، د کوم ځای نه ماړی کنيوله؟
درانه خور شمس الدین عزیز هم د کنيوله خبر کوم.
شمس الدین عزیز په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک
کړئ. نن کور ودان په اول سر کې نه دی، کاکر خور ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې د پروژه په خیر وباندې تیریږي.
مننه، مهرباني.
اول پښتنه مې دا د کتن جديد مسلک مربوطه د نظر د اقتصادي نظام پاک لکه دا څلشته معلومات مشترکي چې د اسلام نظر اقتصادي نظام څومره اهمیت لري، دا لمړنۍ پښتنه او دوهمه پښتنه دا چې په انده کې د ځواني او فعالې خور په هیڅ تاسو دغه وطن لپاره کوم څه کولای شي؟
اها، په راتلونکي کې دغه هیواد لپاره څه کولای شي؟ ډیره زیاته مننه.
ځواني او فعالې خور په هیڅ.
بله ډیر ښه. اغلی کاکړ، لمړنۍ پښتنه یې د خبرونې د موضوع نه بهر ده، که دویمې پښتنه ته تاسو جواب وایست چې په راتلونکي کې د یوې ځوانې فعالې په توګه باندې څه کارونه غواړئ چې ترسره کړئ؟
اول خو د ورور ته سلامونه وړاندې کوم، ډیره زیاته مننه د پښتنو نه. مونږ دې طرحې پلانونه لرو، مونږ غواړو اولین طرح ما امداد چې باید اقتصاد کچه د افغانستان لوړه، ځکه که مونږ په خپل اقتصاد جوړ نکو، خپل اقتصاد تنظیم نکو، خپل اقتصاد لوړ نکو، مونږ نشو کولای هیڅ نه واپس تاسو. که چیرې مونږ اقتصاد ښه وي، مونږ کولای شو په ښه توګه تحصیل وکړو، په ښه توګه پیشرفت وکړو. د هر نګانه که مونږ سره
اقتصادی مشکلات نیمون کولای سو پیشتر. متاسفانه یگانه بدبختی دی افغانستان فقر، بیچارگی و مظلومی ده. ځکه چې اقتصاد په افغانستان کې فعلا زموږ له نگانه صفر ده، خصوصا په دې قرنطین.
بل اوریدونکي هم په کرخه لرو دی به هم را واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
تاسو افغانین د نګرار ولې څخه؟
افغان څه په خیر راغلی لن؟ افغان څه په خیر راغلی؟
زمالو دی خو څه دغه په خونه د مسلې سو پوری تعلیم کړي دی چې ډوډۍ پیښه موږ هم کاری کوو. ډوډۍ پیښه مطلب دی د خپل خپلوان او لپاره کوم لالچ کړي دی کنه. بل خبره مې دا ده چې دا کاکر څه
د کوم ولایت اوسیدونکي ده او څومره تحصیلات تر کومې کچې کړي دي؟
تحصیلات او وادي کړي ده کنه؟
ښه، وادي هم کړي ده کنه. دا به مرنه پوښتو. اغلی کاکر په کرخه یاستی؟
بله
بله. مهرباني وکړئ د افغان څه په پوښتنې مو واورئ دي. مهرباني وکړئ.
اول خو دواړو ورونو ته سلامونه وایم، ځکه چې موږ تلیفون قطع ست د نن په سوال هم پاتې څه غوېل چې خویندو ته زه د دغه ازادي رادیو نه خویندو باندې
پیغام به بیا وروسته وایست. اغلی کاکر، اوس به راشو د افغان سپ پوښتنې ته. افغان سپ تاسې نه پوښتنه وکړله چې د تحصیل کچه مو تر کومې کچې کړې ده او واده مو کړی دی که نه؟
تحصیل مې تر لسانسه پورې ده. خوشبختانه زه غواړم چې ماستري هم شروع کړم. زه دغه اجتماعي فعالیتو کې ډېره بوخته یم، د خپل تحصیلاتو ته ډېره توجه نه کوم، خپل نورو ته ډېره توجه لرم او ډېرو ته غواړم چې خپل جامعې ته خپل خلکو ته نو واده. بله، ما واده کړی، ډېر ماشومان لرم،
هم څنګه دی؟ کابل ولایت. ډېر ښه، د کابل ولایت څخه یاستې دا پوښتنه یې ځواب شوله. د افغان څه په نور اوریدونکي په کرخه لرو، بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وږمې خورې اړیکه مې کاته شوله. بیا هم پر کرښه عمران همراز یم د کندهار ولایت څخه. نو داغلی کاکر څخه مې پوښتنه دا ده، کوم کارونه چې دې کړي دي په پلان کې لري چې نور کارونه کوي؟ یوازې کابل ولایت کې دا کارونه کوي او که غواړي چې نور ولایت ووتم لاړه چې هلته هم د خلکو د خپل ولس لپاره کار وکړي؟ بس هغه یوه پوښتنه لرم، نو در بیا پرېشه وخت.
ډېر ښه. اغلی کاکړ، مهرباني وکړئ تاسې د همراه صاحب پوښتنې واورېدې.
اوبخې، دغه غږ قطع وصل ما ته راغی، که دغه پوښتنې ما ته تکرار
کړئ. تاسې هیله ده، تاسې کوم کارونه وایي تر دې دمه ترسره کړي دي؟ کوم فعالیتونه مو ترسره کړي دي او غواړئ چې دغه فعالیتونه مو یوازې په کابل پورې محدود وي که نه نورو ولایتو ته یې هم غځول غواړئ؟ ډېره
زیاته مننه. د ورور ته سلامونه وایم. بله، زموږ ټولو ولایتو کې اتحادیه د معلمینو د افغانستان کې، د ټول افغانستان کې فعالیت لري. په تاور د مثال البته ما مخکې مو وویل چې موږ سواده موزیکونه لرو چې دا کورسونه په ولایتو کې هم چنان همدا پروسه جریان لري او موږ کوشش کوو په همکارۍ د سواده موزیک چې نړۍ نوره هم پرمخ ویسو، ځکه موږ ډېرې لاسته راوړنې راوړي. ځکه هغه مېرمنې چې نشوه کولی خپل نوم ولیکي، اما خوشبختانه اوس شاګردان دي، دا به موږ ته یو ډېر افتخار وي. نو موږ غواړو چې نور هم پیشرفت وکړو، خصوصا د خویندو لپاره. نو اوس یې کولی د خاوند سره څنګه پورې باید فعالیت وکړي، کار وکړي، زحمت وکړي.
ډېر ښه. او رب شو د دغې پوښتنې نه راولاړې شوې بلې پوښتنې ته. تاسې د خپلو کارونو فعالیتونو وبیلې، په ټولنیزو فعالیتونو کې مو کوم کار لومړنی کار و او آیا د خپل هغه لومړني کار نه چې تاسې ترسره کړی دی اوس راضي یاستئ؟
بله، خوشبختانه زه معلمه یو مکتب کې، کله چې زه د پانتون محصله وم دیده در سنگ از تا یو مکتب که اما ترسینه در مغده مالا مغده کسی ما نصف کولای رسمی مالا مسلم تکا ما هم کار که و هم پانتون جتلم او هم مکتب جتلم.
بله.
نو پدی خطر او مفاست پانه سی منشناخت هم نگلوده. نو یو بدبختی پر افغانستان که داره سی تکیری منشناخت منلوده، هر څومره تحصیل کولای وو مونږ نه څه کولای یو موقع څه یا یو څه وظیفه واخلو، نو په دې خاطر زه معلمه وم او همیشه دغه معلمتوب ډېرې ښې خاطرې لرم، ډېرې ښه یادونې کوم همیشه. نو کله چې په هغه ورځ زه ما هغه مکتب نه خدای پاماني اخیستله،
اغلی کاکړ غږ مو خراب شو، فکر کوم چې لکوندې کې د شیخ خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. مهرباني.
نو همدا دلیل و چې زه واسه د حاضر معلمینو مرستانه پاتم او خپل معلمینو ته باید خدمت وکړم، ځکه چې زه اته پوښتنه معلم او د معلم مرکز د جنان او د نن د جمهور ده، نن که رئیس ده که انجینر ده که
بله. تاسو د شناخت موضوع یاد کړل چې تاسو د واسطې د نه درلودو له امله حق زحمی معلم وای او رسمي کېدلې نشوي. کله کله مو دا فکر کړی دی که تاسو شناخت درلودې نو تاسو به تر دې ډیر پرمختګونه کړی وو، یعنی د نه شناخت له امله فکر کوي چې تاسو فعالیتونه به ټاکنی شي بي؟
دا بدبختی او دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي. نو که چېرې یو سیاسي پشتیوانه ونه لرې، که چېرې شناخت ونه لرې، هېڅکله نشې کولی یو موقف ته ورسېږي. نوم اخلم، یو وزارت خالي ته زما مکتوب تلی تقریبا 15 میاشتې کېږي، اما متاسفانه تر اوسه وکې سوی نه ده، ځکه وکې سوی نه ده چې زه پشتیوانه نه لرم، واسطه نه لرم او دلته شناخت نه لرم چې دلته مطرح. اما زه هم بیا هم تلاش کوم چې په خپل لیاقت، او زه هم نه غواړم چې زه په واسطه باید مخکې لاړ شم، یعنی چې مقاطعه استعداد لرم نو باید زه اوس هم خپل استعداد باندې یو شی زما، او زه غواړم چې ټول په همدې رقم نور دغه د واسطو رشوت ورکولو د شناخت پروسې ته ختم کړو. نور تر څو پورې موږ هر څه ته ودرېږو چې موږ ته واسطه شه چې زه درته مقرره کړم، نه، دغه ریکارد زه غواړم چې زما، زه غواړم چې په خپل استعداد خپل لیاقت باندې هلته کښېنم.
بله، ډېر ښه. اغلې ککړ، ډېره زیاته مننه. د ښځو اوسني ګامونه، د فعالو ښځو اوسني ګامونه د ښځو په پرمختګونو کې څه ډول ارزوي؟ اغلی کاکر، ستاسی د تلیفون کرخه بیا خراب شوله، نه اوریدل کیږي ستاسی غږ. بله، مهرباني وکړئ. بله، و مهرباني.
خوشبختانه چې مونږ په افغانستان کې پیاوړي میرمنې لرو، هغه میرمنې دي چې کولای شي په جامعه کې هم په سیاسي بخشو کې فعالیت وکړي، هم په اجتماعي بخشو کې میرمنې فعالیت کوي، اما متاسفانه د هغو غږ نه اورېدل کېږي. خوشبختانه مونږ د دفتر صاحب غني نه مننه کوو چې ښځو ته یې ونډه ډېره ورکړه. یو نمونه د ښځو به مونږ تاسو ته وویل چې قصر د دارالامان انجینران یې ښځې وي، نو که چېرې مونږ ته همیشه میرمنو ته زمینه مسئ شي، ښځې کولی شي چې یعنی په هر عرصه کې دولت سره کار وکړي، دولت سره خپل ملت ته کار وکړي، خپل مظلوم بیچاره خلکو ته کار وکړي. نو مونږ دغه هیله لرو د دولت چارواکو نه چې باید ښځو ته زمینه مساعد شي، د سولې پروسه کې باید ونډه ورکړل شي، ځوانانو ته باید ونډه ورکړل شي. په دې هرڅه کې مونږ د سولې پروسه کې هم مونږ غواړو چې د سولې وزارت سره همکار پاتې شو، او دا سوله د افغانستان د هر وګړي یو هیله ده. متاسفانه زیاترین ضربه چې لیدلې میرمنو لیدلې، نو که یو ورور شهید کېږي ضربه میرمن ده چې ګوري مورې ده خورې ده، نو ګوري چې یو فامیل که یو نفر شهید کړي درې کسه میرمنې په هغه کې یعنې جیګر خونه کېږي او مایوسه کېږي.
اما په پروسه د سولې کې خود توان د ډیره کم حاصل کیږي نو چې د دې په حساب موږ کانفرنس مطبوعاتي هم د لوړ په دی اکل کې چې مخکې ورور ول چې تاسو ولې غاک مونږ
راک بسلای اما مونږ راک څوک ناوړي اغلی کاکړ درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسبو تربیا او بل خبرونه د خدای پامان.
یو شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو